در سی دقیقه پیش رو در برنامه خبری با شماست. خوش آمدین شما.
ډیر زیاته مننه جاوید نعیمی. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې خغل نعیمی وویل، په نیم ساعت وروسته یعنی دیرش دقیقې وروسته به موږ په مایکروفون ستاسو خپرونه کې تاسو ته راځو. تاسو ته به د ازادي راډیو مایکروفون سپارو. موضوع مو دا ده چې د سولې لپاره روانې هلې ځلې څومره د تاسو په فکر باندې ګټولې تمامېدای شي او څومره په سوله تمامېدلی شي. خو اوس خبري برخه راخلو. پایل خبرونه کو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ل اجمل تورمان نور.
دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونی ځان وژونکي عملی غندلې دي. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري، او د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې د سختدریز وسلوالو پر ضد مکنی او هوایي برید کړی چې په نتیجه کې 34 وسلوال وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونی ځان وژونکي عمله وغندله. پرون په کابل کې دفاع وزارت ته نږدې ځان وژونکي برید 12 کسان ووژل او تنور ټپیان شول. دفاع وزارت وایي په وژل شویو کې د ملي اردو 2 سرتیري شامل دي. دغه وزارت په اعلامیه کې دا حمله غندلې او د وسلوالو مخالفانو د کمزورۍ نښه بللې ده. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلې دی. تر دې حملې 2 ساعته مخکې په کونړ کې ځان وژونکي برید وشو چې 12 ملکیانې ووژل او تر 1.5 زیات نورې ټپیان کړل. یونما د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په یوه اعلامیه کې په کونړ کې دغه حمله غندلې او ویلي دي د ملکیانو په ساحو کې چاودنې له نړیوالو بشري قوانینو څرګنده سرغړونه ده. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل د سولې او پخلاینې د هڅو لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري.
نیت مو نیک
است، اراده مو مستحکم است. دی وی نیت مو نیک، هوډ مو کلک او دریځ مو مشخص دی. د غونډې څرنګوالی هغه وخت ټاکل کیږي چې دا غونډه پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه څلور واري په خپلو کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې کړې دي. د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې چې اخانی شبکه او وسلوال طالبان به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي. تیر کال د سولې مخامخ خبرې وروسته له حقیقې وځنډېدې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل او کونړ کې ځانمرګو بریدونو شاوخوا 15 کسان ووژل. د هلمند پوځي چارواکي وایي د مرکز لښکرګاه کجکی سړک د تصفیه لپاره د لارې په اوږدو کې ګڼ افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي. د 515 بوس زون قمندان پاسوال اسمت الله دولتي ازادي راډیو ته وویل دغه افغان ځواکونه به تصفیه عملیات کوي او د دولت ضد وسلوال مرکزونه به له منځه وړي.
سالاره بم ساتي د شاوخوا کلیو باندې او هر وند سیمه دا هم تر څو تلاش کوي. دشمن لمز وړي دوی پټن ځایونه دوی هغه ځایونه چې دوی خوساز مینونو شیان جوړي او په سړکو په عام لارو دا ځایو کې شخي هغه لمز وړي. تر کجکی او زنداورو په شمال کې دا ځایونه امنیت خوندي ساتي.
په وروستیو کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جګړې زیاتې شوې چې ولسي خلکو ته هم زیانونه اړولي دي. وخت نا وخته دولت زر وسلوال د لښکرګاه کجکي لارې ته راوځي او ځینې کسان په دې شک چې له دولت سره کار کوي له ځانونو سره بیایي. د میدان وردګ ولایت قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو پرون ماښام په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې باید پرمختیایي کارونه پیل شي. دغه غونډه د ولایت په مقام کې جوړه شوې وه. د والي ویان توریالي همت ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د سولې او پرمختیا په چارو کې د ولسي خلکو پر رول هم ټینګار وشو.
په دې غونډه کې ټولو په یو غږ همدا خبره کوله چې قومونه باید په اتحاد او اتفاق اوسېږي. غټ شعار دا و چې زموږ ولایت باید پرمختللی، زموږ ولایت کې باید سوله وي، امنیت وي، او ولسونه هم باید په دې برخه کې خپل هڅه او خپل کار وکړي.
دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د میدان وردګ په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حضور پراخېدو اندېښنې پرولې دي. او دا هم څو بهرني خبرونه ده. پاکستان پوځوي په قبایلي سیمه کې د سختدریز وسلوالو پر ضد ځمکنی او هوایی برید کړی چې په نتیجه کې څلور دېرش وسلوال وژل شوي دي. په پرونیو عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې شوي لږ تر لږه څلور پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېږي. د حملې په داسې حال کېږي چې څو ورځې مخکې د پاکستان لوی دریسیز راحل شریف خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروستی پړاو پیل کړي. د پاکستان په هوایي حملو کې چې په دته خېلو سیمه کې شوي لږ تر لږه 15 مشکوک سختدریز وسلوال وژل شوي دي. پوځ په ویلا مې کې وویل چې ځمکنیو قواوې په دې قبایلي سیمه کې 19 وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړي وو چې وایي په نتیجه کې تر اوسه څه باندې 3500 زیات وسلوال وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارانو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې دي. ښاغلي روحانی د پارلمان او خبرګانو شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره وکړه. لومړنی نتایج ښیي چې توندلارو د پارلمان د 290 څوکیو اکثریت نه دي ګټلي او خبرګانو شورا کې هم دوی لږه بریا ترلاسه کړې ده. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروستۍ پایله ښیي چې روحانی او د هغه متحد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی په تهران کې د خبرګانو شورا لپاره اکثریت رای ګټلې دي. د ایران پلازمینه تهران په دې شورا کې شپاړس غړي ولري. د هغو نتایجو له مخې چې د کورنیو چارو وزارت خبره کړي، رفسنجانی اول او روحانی دوهم راغلي دي. دغه انتخابات د دغه وزارت له خوا ترسره شول. د لومړنیو نتایجو تر خپرېدو وروسته روحانی په یو اعلامیه کې وویل چې د حکومت به له هر هغه چا سره همکاري وکړي چې د رایو په نتیجه کې ټاکل کیږي. ایران کې دغه انتخابات د جمعې په ورځ وشول. او وروستۍ خبر دا چې د ترکیې د هغه نلډي کې د جوړېدو چارې پیل کړې چې د عراق د کردستان له کورواکي سیمې او متل د مدیترانې ساحل ته لېږدوي. د ترکیې د انرژي وزارت پرون وویل چې د اومتل جریان 11 ورځې مخکې د لنډمهالو امنیتي اقداماتو له کبله ودرول شو. وزارت ویلي چې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی جنګیالیو د ترکیې کی په جنوب ختیځ ولایت شرناخ کې چې د عراق پر پوله پروت دی د پنځشنبه په ورځ پر دغه نړۍ کې حمله وکړه. د کردستان محلي حکومت ویل دا نشي تاییدولی چې دا حمله دی پیکی کې کړی وي. دغه نړۍ کې چې په وروستیو میاشتو کې پر لپسې حملې ورباندې کیږي، د عراق د کردستان د کورواکي سیمې او د کرکوک د تیلو له لاندمنو ساحونه د ورځې شپږ لکه بیلره او متل د صادراتو لپاره جیهان بندر ته لیږدوي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی او بهرني خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. اجمل تورمان درته وړاندې کړل. د دې خبرونو لپاره زموږ ویبپاڼه هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. افغان حکومت وایي له تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول په مخ روانې. دوی دا څرګندونې وروسته راغلې کوي چې پرون په کابل او کونړ ولایتونو کې ځان وژونکو بریدونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې موضوع په ریپورټ سربیره مو له دې خبره وچې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د داعش ګواښ ورځ تر بلې جدي کېږي. په یو بل ریپورت کې به واوري چې امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان لوري ته څلور جنگي الوتکې سپارلې دي. د سرپل ولایت د وروستیو نامنیو تر شا د سیمه ییزو پولیسو لاس دی. دا خبرې د سرپل ولایت د ولایتي شورا غړي او عام خلک یې په اړه یې ریپورت لرو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم درته اورو. دا به مو واوري چې په سوریه کې ټینګ شوی اوربند څومره عملي شوی دی او د سولې د خبرو بیا فایل ته په دغه هیواد کې څومره هیله مندې پیدا کړې. د خبرونې له دوهم نیم ساعت وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه لرو چې پکې به له تاسو واورو چې تاسو د سولې روانې هڅو ته څومره هیله منې او څومره په دې باور یې چې روانې هلې ځلې چې د سولې په برخه کې دا به په افغانستان کې د ښکېلو نورو ترمنځ د سولې او اوربند په ټینګښت تمامه شي. افغان حکومت ویل تروریستی بریدونه سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول مخته روان وي، خو حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له هغو وسلوالو ډلو سره نه کوي چې لاسونه یې د بېګناه انسانانو په وینو سره وي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په افغانستان کې وروستۍ حملې د استخباراتي سازمانونو کار بولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې ګړندۍ شوي، ورسره دولت ضد وسلوالو خپل بریدونه زیات کړي دي. پرون په کنړ او کابل کې دوه ځانمرګو بریدونو شاوخوا 15 کسان وژل چې دولتي چارواکي ډیری قربانیان ملکیان بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې له دغو حملو سره سره به د سولې او پخلاینې هڅې دوام وکړي، خو ظفر هاشمي وویل له هغو ډلو سره به د سولې خبرې نه کیږي چې ملکیان په نشه کوي.
ما به خاطر آوردن
د با عزت او دوامدار سولې راوستلو لپاره به زموږ ژمنه پر ځای وي. د وسلوالو ډلو د حملو او د ملکیانو د وژنې په باب موږ خپل دریځ مشخص کړی. هغه ډلې چې غواړي زموږ خلک په نښه کړي، بې ګناه خلک وژني او تروریستي حملې کوي، موږ ورسره سوله نه کوو. خو هغه ډلې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د اساسي قانون په چوکاټ کې راسره مذاکراتو ته کښېني، موږ ورسره خبرې کوو.
دا افغانستان او ځینو نورو هیوادونو لخوا په وروستیو کې د سولې او پخلاینې هڅې بیا ګړندۍ سوي دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه په اسلام آباد او کابل کې د سولې د لارې پر نقشه څلور غونډې کړي دي. په عین حال کې په وروستیو کې دولت ضد وسلوالو په پلازمینه او ولایتونو کې خپل بریدونه زیات کړي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د سیاسي چارو کارپو اسدالله ولوالجي پرون ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې وروستي بریدونه ښایي د ځینو استخباراتي کړیو کار وي.
خایی هغه استخباراتی دستگاه به دغه بریدونه کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالفه ده، یا به هم وسلوال طالبان دا کارونه د دې لپاره کوي چې ځانونه غښتلي وښیي. د جنګ او سولې په تاریخ کې دا څرګنده شوې، هغه استخباراتي دستگاه چې نه غواړي دا پروسه بریالۍ یا پیل شي، دا ډول کارونه کوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په وروستیو کې له پاکستان غوښتي چې د وسلوالو طالبانو لس استازي د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې هڅو مشري د افغانانو په لاس کې ده. خو اسلام آباد ویلي چې دوی ټولو دولت ضد ډلو ته د سولې بلنه ورکړې ده. که څه هم د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په تیرو څلورو جوړو سویو غونډو کې د دولت ضد وسلوالو کوم استازي برخه نه درلوده، خو ویل سوي چې ښایي د سولې مخامخ خبرې روانه اونۍ وسي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی و چې دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته ښایي زیات وخت ونه لري، او که دوی د سولې له خبرو انکار کوي نو د څلور اړخیزه ډلې له درویو هیوادونو، پاکستان، چین او امریکا څخه به غوښتنه وسي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سولې عالي شورا تمه ښولې چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې استازي به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په هیواد کې د داعش ګواښ تر بلې جدې کیږي. د دې شورا چارواکي د داعش جنګیالیو له فعالیت اندېښمن دي، خو وایي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې داعش په ګډون ټولې وسلوالې ډلې وځپي. یوسف خان زدران په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت کله یوې خوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د پیلېدو او له دې لارې د تاوتریخوالي د کمیدو په لټه کې دی، بل لور ته د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بلې ډلې یعنې داعش پراخېدو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د داعش موجودیت او فعالیت د دغه هیواد د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. د هغه په باور دا ډله په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده او افغان حکومت په دې اړه اندېښنې لري. داعش هغه ډله ده چې د هیڅ کوم هیواد ملي حاکمیت او په همدې ډول هیڅ کوم ملت په رسمیت نه پیژني. په دې کې شک نشته چې دا یو ګواښ دی چې موږ ترې اندېښنه لرو، او په دې کې هم شک نشته چې په افغانستان او سیمه کې تروریستي ډلې پیاوړي کیږي. ویل کیږي چې داعش جنګیالي په ننګرهار، اروزګان، زابل او هلمند ولایتونو کې فعالیت لري، او په دې وروستیو کې بیا داسې راپورونه خپاره شوي چې په غور، غزنی او پکتیکا ولایتونو کې هم د دې ډلې ځینې تحرکات تر سترګو شوي. دي. د غور ولایت سیمه ای چارواکي وای د ترڅنګ چې د دغه ولایت د تولک پولیسوالۍ کې لڅو کلونو رئیس وسلوالو طالبانو فعالیت درلود، اوس داعش ډلې هم په دې ولسوالۍ کې د خلکو په جلبولو پیل کړی دی. د غور د ولایتي شورا غړی عبدالبصیر قادری په دې باور دی چې راتلونکی پسرلی به د دغه ولایت په ځینو سیمو کې خطرناک وي.
ټول امنیتي او استخباراتي بنسټونه په جریان کې دي چې د ملا جلیل په نوم کس پخوا طالب قمندان و، اوس یې د داعش ډلې سره بیعت کړی او د ملا مودود او ملا محمد سره یې ناسته پاسته درلوده او اوس جلب او جذب کوي.
په همدې حال کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې داعش ډله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د نفوس د پراخېدو او د خلکو د جلبولو په لټه کې ده، خو هغه وایي چې افغان ځواکونو ډېر کنټرول اخیستی او هڅه کېږي چې ځای پر ځای دا ډله وځپي.
بیا په جلب و جذب په ځینو منطقو کې شروع کړې ده او همدارنګه خو پروسه یې هغسې وایي تیزه نه ده روان او نه شي کولی انشاءالله دې پیرې امنیتي ځواکونه البته په جریان کې دي.
د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت زدران چې پخوا یې له ولایته د داعش ډلې د بیرغ د پورته کېدو خبرونه خپاره شوي وایي چې دوی څېړنې ښیي چې په دغه ولایت کې د داعش په اړه راپورونه یوازې د دښمن تبلیغات وو. دا په داسې حال کې ده چې په بېلابېلو ولایتونو کې د داعش تر نامه لاندې د جنګیالیو فعالیتونو په دې وروستیو کې د ډېرو سیمو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلک وایي چې حکومت باید له پیله جدي عملیات او اقدامات وکړي او مخکې له دې چې دا ډله د نفوس په پیدا کولو بریالی شي له منځه یوسي.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان هوایي ځواک ته څلور جنګي الوتکې وسپارلې. په دې اړه به نور معلومات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په ریپورت کې واورو.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې څلور جنګي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته د شمې په ورځ وسپارلې. د دې الوتکو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان برید جنرال سلیمان شاه وویل په دې مرستو کې دوه سرخي او دوه جیټ ته ورته الوتکې شامل دي.
دغه اوس پیله چې دغه څلور تیارې چې راغلي دي، دغه دوې تیارې چې تاسو وینئ دلته، دغه نوې جیجې تیارې راغلي دي څلور باله چې پیله دوه باله دا په جلال آباد کې دي. دا ای بیسنو په نامه یږي چې هم بمبار تیارې دي، بم اخلي، هم راکټونه اخلي، هم توپونه لري. او دوه باله چې نور راغلي دي ایم ډي پانسل سی په نامه دي چې هغه یوازې توپدار دي، توپونه اخلي.
بلخوا په ختیځ کې د 201 سیلاب کل اردو قمندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وویل د عملیاتو پر مهال هوایي ځواک ته ډېر اړتیا لیدل کېده او دغه الوتکې چې اوس افغانستان سره مرسته شوې ډېرې ګټورې دي.
موږ ته خصوصا دغه ماډل تیارې چې اوس راغلي دي ځمکني قوتونو د حمایې دپاره ډېرې موثرې تیارې دي، لکه ماوین صاحب چې ویلې هم رهبري راکټونه لري، هم بم انتقالوی شي، هم توپ لري. یعنې موږ ښه استفاده ځینې موثره استفاده.
نوموړی وایي دغو جنګي الوتکو لپاره افغان پیلوټان هم روزل شوي. یو تن افغان پیلوټ همین زرین وایي هغه زده کړې چې دوی ته په امریکا کې د 13 میاشتو په موده کې ورکړل شوي اوس کولای شي چې د اړتیا پر مهال د دې الوتکو څخه مثبته ګټه واخلي.
مسلکي برخه کې په ایالات متحده امریکا کې خپل ټول زده کړې کړې دي، په مختلفو تیارو کې اخر ځل لپاره یې کنجان پرلړ او دا تیارې د افغانستان لپاره ډېرې مسایلې دي، خصوصا د سپورتي جنګونو لپاره چې خپل زمینی قوتونه حمایه کړو ډېر زیات موثر دي. نو انشاءالله الرحمن دا وایي پوځ دا ډاډ ورکوي چې په هر ځای کې په خپلو زمینی کتابو سره زموږ همکاري.
د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلین وایي دوی اوس مهال له سلو څخه زیاتې جنګي او ترانسپورتي الوتکې لري. د دوی په وینا له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په دوام به په روانه میاشت کې څلور نورې الوتکې هم دوی ته ورکړل شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې اداروي په مشروط ډول په عدلي او قضایي ارګانونو کې له تغییراتو هرکلی کوي. د دې ادارې چارواکي وایي د حکومت مشرتابه باید له خپلو ژمنو سره سم په دولتي مقرریو کې د وړتیا او پوهې اصل په پام کې ونیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تازه یوې معتبرې حکومتي سرچینې له رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د پراخو بدلونونو او اصلاحاتو خبره کړې. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان هم په عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات ضروري بولي، خو وایي د اصلاحاتو په پلمه باید څوکۍ ونه ویشل شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورټ کې اورو.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره په عدلي او قضایي ارګانونو کې په اصلاحاتو او له فساد سره پر مبارزې ټینګار کوي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې سرپرست غلام حسین فخری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې
د وړتیا او پوهې د اصل په پام کې نیولو سره په عدلي او قضایي ارګانونو کې له تغییراتو ملاتړ کوي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکو مقررو کې د شایسته سالاري اصل په پام کې ونیول سي او دولتي تغییرات او اصلاحات د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هدف وسي، موږ ترې ملاتړ کوو. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې مسأله په مقررو او تعیناتو کې د شایسته سالاري د اصل په پام کې نیولو سربیره په هیواد کې د یو سلسله تحولاتو، اصلاحاتو، بدلونونو او د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ لامل هم کیدای سي.
دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې یوې باوري سرچینې ځینو رسنیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به خلک په عدلي او قضایي ادارو کې د بنسټیزو بدلونونو شاهدان وي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې دا اصلاحات د سترې محکمې په شمول ټول عدلي او قضایي سیستم تر پوښښ لاندې راولي، چې پر اساس به یې په مرکز او ولایتونو کې پراخ تغییرات رامنځته شي. سرچینې زیاته کړې چې د ولایتونو په کچه د محاکمو مسؤلین بدلیږي او دا ځکه چې په دې سیستم کې فساد دومره جدي شوی چې د تشکیل له بدلون پرته اصلاحات ناممکن دي. له سزا د مجرمینو معافیت، قضایاو ته د رسیدنې لپاره له خلکو د رشوت غوښتل، په عدلي او قضایي ارګانونو کې د غیر مسلکي او هغو کسانو ګمارنه چې بېلابېلو ډلو ټپلو سره ارتباط لري او د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ نه همغږي، په افغانستان کې د عدلي او قضایي سیستم لوی ستونزې ګڼل کیږي. په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستو موضوع داسې وخت ګرمیږي چې تیرونۍ ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالۍ ته فرید حمیدي د سرپرست په حیث ورمعرفي کړ. فرید حمیدي له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کمیشنر په توګه دنده اجرا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت په بېلابېلو بنسټونو کې تغییرات د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه یاد کړي وو. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې پر جدي او فوري اصلاحاتو تاکید کوي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اصلاحات باید د حکومت د دواړو رهبرانو ترمنځ د واک د ویش پر بنسټ ونه شي.
عدلی او قضایی ارگانونو که اصلاحاتو تا خورا جدی ضرورت دی او دیر وقت باید دا اصلاحات را غلی و سرال دی چه منا وقت دا، مگر که دا اصلاحات رازی دا غدای دا دیر مفید او دیر ضروری دی. مگر تشویش چه منگ لرو اغدا دی چه دیغ اصلاحاتو تا پرده لانده بیا دیغ دو دیمنگ لیدرانو ترمینز دیغ پستونو تقسیماتو نیسی.
له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هم ویلي و چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې پراخ فساد خلک اړ کړي چې خپلې ډېرې قضیې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کړي. افغان څېړونکي وایي چې د فساد د ریښو د ختمولو لپاره باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې مسلکي او پاک کسان استخدام او د پولیسو او څېړونکو ادارو د پیاوړتیا لپاره باید ډېر څه ترسره شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې امنیتي چارواکي د غلطا د شتو ستونزو سربېره د خپلو لاستراوړو خبره کوي. دوی وایي چې یو شمېر جنایتکاران یې د وسلو او پوځي تجهیزاتو سره نیولې دي. نجیب الله لوخیل ته بغوک شو نور بل د واورو.
د شنبې ورځې ناوخته خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د رسنۍ خبریالانو ته وویل چې پولیسو په څو جلا جلا قضیو کې دوه کسان د قطول طریقې یا لارښوکونې، درې کسان د موټر تښتونې او درې نور کسان د نشه یي توکو د کاروبار په تور نیولې دي. امنیه قمندان وویل چې نیول شوي ټول کسان وسلوال ول او دوی سره وسلې او نور پوځي تجهیزات هم نیول شوي دي.
هغه یو تعداد قطول طریقان چې مسله یې غلای به کولې، خلک به لوټول، د سراسري نیولې دي او نو غلط چې موټرسیکل او موټرې غلا کولی هم د پولیسو لاسته ورغلی دي. په مجموع کې د چار سره درې کسه مزنین دي د مصالحو قطو طریقې او غلاو په تور چې درې میله سلا ده دغه په تورونو دوه نفره نیولې دي. همداشان د موټرسیکلو او د نورو وسایطو د غلا په تور هم منګه درې کسان نیولې.
خوست امنیه قمندان ویل چې د مخدراتو پر ضد پولیسو یوه اندازه چرس د شمال دوه مونده ترېزه او په نادر شاکوټ ولسره کې نیولې. همدارنګه د یادې درې منصوبینو درې کسان د نشه یي توکو د قاچاق په تور او له دوی نه یو میل راکټ انداز، یو میل کلاشنکوف، لس کړۍ لاس بمونه، یوه تفنګچه او یوه اندازه د راکټ مرمۍ او نور جګړه ایز توکي هم په لاس ورغلي دي.
زړور پولیسو وهل کې بشکي مینونه قمند د خلکو د وژلو په خاطر په مختلف ساحو کې ځای کړي وو خونڅه کړي دي او په حدود تقریبا اوله سلکې مینونه چې مختلفو ساحو کې ځای وو چې د خونڅه وړ نه وو په هماغه ساحه کې انفجار ورته ورکړی دی.
د خوست یو اوسیدونکي څخه چې وسلوالو غوښتل موټرسایکل د وسلې په زور بوزي د پولیسو پر وخت اقدام څخه مننه وکړه. وی ویل چې پولیس ډېر ژر د ده مرستې ته ور ورسېدل. یاد دیوی د خوست پولیس داسې مهال خپل یو شمېر لاسته راوړنې رسنیو سره شریکوي چې د خلکو په وینا په دې وروستیو کې په خوست کې وسله والې غلاوې، موټر تختونې او د نورو جنایي پیښو واقعات لږ شوي دي.
که په خوست کې پولیس د خپلو بریاو خبرې کوي نو په سرپل ولایت کې بیا خلک د سیمه ییزو پولیسو لاس په هغه نامنیو کې شریک ګڼي چې دا ولایت یې نام نه کړی. د سرپل ولایتي شورا غړي عوام خلک وایي چې د دې ولایت د وروستیو نامنیو تر شا د سیمه ییزو پولیسو لاس دی. دا چې څنګه د مجیب الرحمن حبیبزی پر رسول رپورټ کې اورو.
د سرپل ولایت اوسیدونکي د دې ولایت د نامنیو د زیاتوالي تر شا د سیمه ییزو پولیسو د لاس درلودلو څخه خبر ورکوي. د سرپل ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمه ییز پولیس ورسره د شته وسلو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او د طالب وسلوالو سره د نامنیو د زیاتوالي په برخه کې مرسته کوي. د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په برخه کې هم له طالب وسلوالو سره سیمه ییزو پولیسو مرسته کړې وه، خو لا هم دولت نه دی توانېدلی چې د یوه کار را په دېخوا د ولسوالۍ د وسلوالو لو وجوده تصفیه کړي. د سرپل ولایتي شورا غړی اسد الله خرم یې پاړه وایي د کوهستانات ولسوالۍ د سقوط په برخه کې سیمه ییزو پولیسو له وسلوالو سره مرسته کړې وه، چې لا هم دولت نه دی توانېدلی د ولسوالۍ د یوه کال په ترڅ کې بیرته ونیسي. په عین وخت کې بیا د سرپل ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د دولت مخالفو وسلوالو تر څنګ سیمه ییز پولیس هم له خپل قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کوي او په زور سره له خلکو شراو زکات ټولوي. دوی وایي چې سیمه ییز پولیس کله د دولت په جامه کې او کله هم د طالب وسلوالو په جامه کې خلک ځوروي او د اوږدو لارو پر سر موټر دروي او په غلا لاس پورې کوي. حشمت الله د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، هغه یې پاړه وایي
دولت اونقدر اراده و توان نظیر نداره که جلوی
دولت دا وړتیا او اراده نه لري تر څو کولی شي چې د طالب په نامه او یا هم د محلي پولیسو په نامه له چا سره چې وسله ده او خلک ځوروي د هغوی مخه ونیسي. په عین وخت کې بیا د سرپل والي ظاهر وحدت په دې برخه کې موجوده ستونزې منې، خو وایي دوی پاڅه کوي تر څو ډېر ژر یې مخنیوی وکړي او د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې اصلاحي پروګرام تطبیق کړي. هغه وویل که داسې شواهد او مدرک لاسته راوړي چې دا ځواکونه له مخالف وسلوالو سره مرسته کوي، په وړاندې به یې قانوني اقدامات ترسره کړي. ښاغلي وحدت یې پاړه وویل دقیقا که ثابت شي چې سیمه ییز ځواکونه په ځینو مواردو کې له مخالفینو سره مرسته کوي، موږ به یې په وړاندې قانوني اقدامات ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله د بلخ، سمنګان او جوزجان ولایت اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو له ناسم چلند څخه سر ټکوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
اوس هم د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې سوریې ته ځو. په سوریه کې له وړو سرغړاویو سربیره په نسبي توګه دغلته شوی اوربند ټینګ شوی دی. دا چې دا اوربند به د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره څه لاسته راوړنې ولري، په دې اړه صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نور تفصیل دراوړي.
ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څارې یوې ادارې د شنبې په نیمه شپه د اوربند له ټینګېدو وروسته د سوریې په لویدیځ کې د نښتو راپور ورکړی دی. تر دې یوه ورځ مخکې پلازمینه دمشق ته نږدې او په شمالي ښار حلب کې د یاغیانو پر سنګرونو بمباري سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي تر څو کلونو وروسته د اول وار لپاره پرون دمشق او شاوخوا سیمې یې کرارې وې. د دغه سازمان رئیس رامی عبدالرحمن وویل په لازقیه کې هم کراری وه او همیمیم هوایی اډه کې هم د الوتکو فعالیت نه لیدل کېدی. روسی الوتکې چې د سوریې د رژیم په ملاتړ په دغه هیواد کې عملیات کوي په دې هوایی اډه کې دیره دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې وویل چې د اوربند تر ټینګېدو یو ورځ مخکې په لازقیق کې د شدید جګړې له کبله د سوریې د رژیم 40 پوځیان دغه راز 13 یاغیان وژل سوي دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمیستورو وویل د اوربند له ټینګېدو څو دقیقې وروسته په دمشق او درعا کې د ځینو پیښو راپور ورکول سوی، خو دغه ښارونه وروسته بیرته آرام سول. هغه په جنیوا کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
له جنګه لاس اخیستل د سولې تړون یا هم اوږدو مذاکراتو ته اړتیا نه لري. دغه ډول خبرې ګام په ګام په هغه صورت کې کیدلی شي چې یو اوربند نافذ وي او ټول جګړه ودروي، ښکیل لوري د یو بل ساحې ته داخل نه شي. تر اوسه دواړه لوري د یو بل قلمرو ته نه دي داخل شوي.
د سوریې د اوربند موافقه د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب ایجاد سوه. دواړه هیوادونه به په لازقیه، واشنګټن، مسکو، عمان او جنیوا کې د خپلو مرکزونو په مرسته دغه اوربند څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د اوربند موافقه تر نافذېدو څو ساعته مخکې د رایو په اتفاق سره تصویب کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمیستورو وویل که په سوریه کې د جګړو د درولو موافقه بریالۍ سي، بله اونۍ به د سوریې په جګړه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د سولې مذاکرې پیل سي. د سوریې کورنۍ جګړه 50 کلونو ته رسیږي چې په نتیجه کې یې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 11 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. مخکې له دې نه چې مایکروفون ستاسو خبرونه ته ورشو، په هغه کې د سولې د راتلونکو په اړه ستاسو نظرونه واورو. یو وار بیا له اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
دفاع وزارت وایي په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونی ځانوژونکي عملې واغندلې. د پرون په کابل کې دفاع وزارت نږدې ځانوژونکي برید 12 کسانو وشل او ته نورې ټپیان کړ. تر دې معاملې څو ساعته مخکې په کونړ کې ځانوژونکي برید وشو چې 11 ملکیان وشل او تر 150 زیات نورې ټپیان کړل. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاین د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونې په داسې حال کې چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د هلمند پوځي چارواکي وایي د مرکز لښکرګاه کجکی سړک د تصفیه لپاره د لارې په اوږدو کې ګڼ افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد مکني او هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 40 وسلوال وژل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارانو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې دي. ښاغلی روحانی د پارلمان او خبرګانو شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره کړې ده.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زودی شنیدین. ساعت 8:32 دقیقه به وقت کابل شد. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که به میزبانی من جاوید نعیمی، اجمل اند و همکاری تکنیکی حاسف حبیبی تا ساعت 9:30 ادامه خواهد یافت. اخیراً تلاش های صلح در افغانستان برای کشاندن طالبان مخالفین مسئله دولت به میز مذاکرات افزایش یافته. گفته می شود که این تلاش ها با نشست های چهار جانبه ای که میان مقام های افغان، پاکستانی، امریکایی و چینایی صورت گرفته، تا حالا با وجود که دستاورد نداشته اما باز هم نشست ها ادامه یافته است. قرار است در امین هفته نیز، یعنی در اوایل ماه مارچ، دوباره نشست در مورد تلاش های صلح افغانستان برگزار شود. نظر شما چی است؟ چقدر خوشبین هستین به این مذاکرات؟ آیا بالاخره این نشست ها به صلح در افغانستان خواهد انجامید؟ برنامه امروز میکروفون شما را به امی اختصاص دادیم که تا حدود یک ساعت دیگر ادامه خواهد یافت.
لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل، دوستانو، په دې وروستیو کې د سولې هڅې په افغانستان کې د بیلابیلو لوریو تیزی شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې څومره شرایط سولې ته برابر ویني؟ او څومره هیله لري چې په افغانستان کې به وروستي هلې ځلې په سولې تمام شي. تاسو کولی شئ چې موږ ته په هغه شمیرو باندې چې څو شپې وروسته به یې زما همکار درته اعلان کړي ټلیفون وکړئ، زنګ ووهئ. همدارنګه د سکایپ له لارې هم کولی شئ چې له موږ سره وصل شي. رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ نوم دی چې کولی شئ په سکایپ کې پیدا کړئ او را سره خبرې وکړئ او خپل نظر را سره په موضوع شریک.
برای شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 0799-203-540 و 0700-822-755 اگر به اینترنت دسترسی دارین، آدرس اینترنتی ما است radio.azadi و اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین پیام های کوتاه بر ما بفرستین در مورد موضوع برنامه به شماره 818 که حتما با او بلد هستین. یک شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب نعیم سپتا او آن سپتا او ټول محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. رسیدیم د پروان.
مهرباني
مهرباني وکړئ سلیم شیخ پرونی ته سهار مو په خیر اوسه.
عاقبت بخیر صاحب. آن صاحب ګوره زه بس یو موضوع د صلحې په ارتباط باندې د افکار ټول د افغانستان په رهبرانو اچوم. وګورئ که چېرې دا د افغانستان معضله د خپلمنځي موضوع ده، آیا چې افغانستان رهبر ځان باندې رهبر ویدي څنګه کولی نشي د افغانستان خپلمنځي مشکلات حل کړي، او که بیروني موضوع وسیږي ولې یو د افغانستان د صلح موضوع په ارتباط باندې راشي لنډ نظر درکوم. نن د افغانستان معذره د دغه کسانان چې اوس په نامه د طالبانو قیوم کړی دی، که چیرې د افغانستان علما شورا علما شورا د صلح دا خلق آیا چې دعوت ورکولی نه شي په څه دلیل سره؟ علت یې دا دی، یو علت دا چې فعلاً په نظام کې ټوله بې عدالتي د نظام ده. آقا کسانان که وقتی ها در کمیتوکی نداری آتا روزل سویدی آتا لیگل سویدی آتا تقلقی دو دی سویده نو علت یو دا خبره ده. بلا خبر دا چه نن دا خپل دا افغانستان نظام خپل واق نده، که چیره دا خپل واق وشیگی او صلاحاتی دا خپل پلاس که وشیگی. گورا دولت من حیث دا پلار حیثیت لدی، وقتی چه پلار دا خپل زوی
مننه رسولی صاحب. کله مننه خو دلته موضوع دا ده چې مقابل لوری هم سولې ته تمایل نه ښیي. دولتي چارواکي وایي چې دوی وخت په وخت هڅې کړي دي، دوی مخالفین دي پردیو له خوا نه تمویلیږي. افغان چارواکي وخت په وخت دا کوي چې په هیواد کې جګړه یوه نیابتي جګړه ده. په هر صورت د تاسو پیغام خپور شو، مننه درنه کوو. بل اوریدونکي ته ورځو.
بله سر. بله بله بفرمایید. تماس از این شنونده ما قطع شد. یک شنونده دیگه هستن روی خط تلفن، بفرمایید. سر رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
جناب نعیم سلطان و محترم از ملام سلطان و دادازی را جون کن محترم و رزیم گوتا سلام و احترامات را اندی کوا.
و علیکم سلام، سعد بخیر سلامشی.
سلام تخروج تا متاسفانه جناب ان صاحب د صلح لپاره خو ډېرې هڅې کېږي، خو متاسفانه تر دې دمه افغانان هغه عملي نتیجه ونه لیدل. نو دا د دې نښه ده چې هغه څوک چې د صلحې په اړه ښکېل کسان دي هغو نه غواړي چې دلته په افغانستان کې صلح راشي. تاسو وګورئ لومړی قدم چې پاکستان نه غواړي ځکه چې خپل اړتې لري تر څو چې پاکستان اهداف ته رسېدل نه وي. نو زما په نظر باندې د پاکستان هغه صادقانه همکاري ته زه یو ډول شکمن یم، ځکه چې هغه ځان وړاندیز لري په دې اساس دغه دیالت کوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، او طالبان هم متاسفانه د خپلواکۍ نه څنګه چې سیاسي فشار لاندې دي خپلواکۍ وایي دغه دیالت کانو کې د دې خامخا صحیح ته باید امدګي خودلې وایي. متاسفانه دی د بل خوا اکمالیږي او واسه کوي متاسفانه د مشکلاتونه ډېر دي، خو باید هر کله چې زما په نظر باندې صلح حل ممکنه ده چې په ایمانداري سره او په اخلاص سره عامه منفعت ګټو پاکستان ته که دغه ټول کسان باید رښتینې دري سره صلح وکړي. نو زما په نظر باندې هغه عملي نتیجې به افغانان ټول ولیدو په دې چې دغه یو طرفه د صلح په افغانستان کې راشي تر څو دغه بدبختۍ او دغه مشکلات ټول پای ته ورسېږي، ځکه چې نور افغانان د دغه حالات زغم نه لري او ډېرو کلي دلته خو حل لاره نه ده. دا موږ نه پوهېږو چې ولې دا خلک دغه صلح ترجیح نه ورکوي. الله رب العزت
صلح ترجیح ورکړي، انسانیت صلح ترجیح ورکړي، بې ځانه ترجیح ورکړي. کم خا واقعي موږ دغه جنگ تر لاسه کړل، تر دې چې تاسو وګورئ بیا د قتل او قتال نه د انسانان ووژل، سړکونه خراب شي، مکتبونه خراب شي. نه پوهېږم چې ولې د خلکو ناپوهي د جاهلیت دغه باعث ګرځېدل دي چې دغه صلح خبرې په داخله غالب کړي.
تشکر، سلامت باشین. واقعا نن صاحب ببینین شما که دیروز دو حمله هم در کابل و کنر شد که حدود 25 کشته و ده ها زخمی هم بر جا گذاشت و در عین حال حکومت افغانستان گفته با گروه هایی که دستانشان به خون مردم بیگناه آلوده است گفتگوهای صلح هم صورت نمی گیره.
نن سهر دی باگی و آوریدون که یو اسمس رستوله و چی مگ سهرانه نیم سطح خبری مجله که دی سول پردخ پور که دی آوریدون که خبر دا و چی جنگ د افغانانو ترمنځ دی، تر ډیره حده پورې دواړو لورو ته افغانان وژل کیږي او خپل عام خلک هم کولای شي چې په سوله کې یا د سولې په راوستو کې رول ولوبوي. په دې موضوع باندې هم که اوریدونکي څه نظر لري چې خپل خلک څه کولای شي، عموما په چارواکو یا په دواړو لورو کې انتقادونه کوو، خپل عام ولس چې د جګړې قرباني دی د سولې په ټینګښت کې څه کولای شي او څنګه کولای شي په خپلو منطقو کې د ښوونځیو، کلینیکونو، روغتونونو په پرانیستو سره بیرته هوسا او ارامه ژوند ولري او د دواړو لورو ترمنځ د سولې د ټینګېدو هڅه وکړي.
یک شنونده دیگه هم داریم روی خط تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام په تاسو باندې صدر تکیم د کندهار د میکروفون زموږ خپرونه کې اجمل انتشر په خیر راځي.
ډیر زیاته مننه کوم. کورم ودان سړي مشه خپرونه ته تاسو
مهرباني خوشاله وسی.
مهرباني.
افغانستان کې ستونزې مشکلات شته او هر افغان څخه نن موږ ژغ خو یا دوی سره خبرې کوو. دوی په افغانستان کې د یو ثبات او تلپاتې سولې غوښتونکي دي. افغانستان هغه هیواد دی چې نن هم موجوده ستونزې دي. مګر په دې وروستیو کې د ملي یووالي د نظام سره سم د افغان ولسمشر پیاوړې اراده انشاءالله تعالی امیدواري چې افغانستان ولسونو ته ورکوي انشاءالله تعالی یو ورځ نه یو ورځ په افغانستان کې ثبات، یو ورځ نه یو ورځ په افغانستان کې تامین صلح راځي. په افغانستان کې د وروستیو څلور اړخیزو ناسته او د امریکا او چین موجودیت په دغه مهم پروګرام کې په ملي مسایلو کې زما پر نظر د پاکستان لپاره به یو وروستی چانس وي. که تاسو فکر کړی دی افغان ولسمشر په څو ځله باندې دا وویله چې د پاکستان لپاره موږ نړیواله سطح باندې د سولې اواز پورته کړی دی او موږ د سولې غوښتونکي شوي یو، خو دوی دپاره به داسې وروستی چانس وي چې دوی څه کوي. نو په دې اساس باندې آن د انصاف افغانستان که اوسني موجودات اوس ښکېل دی په افغانستان کې ستونزې شته، هسې فکر اشاره وکړه چې ولسونه ولسونه دي چې یو نظام د دوی د رایې څخه منځته راځي او دا ولسونه دي چې خلک کولی شي چې د نظام د اصلاحاتو دپاره دوی په خپل غږ راپورته کړي. وګورئ د افغانستان د اساسي قانون 43 ماده واضح افغانانو ته وایي چې هر فرد د افغاني ټولنې هر فرد دا حق لري چې خپل اواز، تصویر د خپل غږیز یا نورو لارو څخه تر رسنیو پورې راورسوي او هغه د حکومت شو پاتې دوه مخه یو ځای چې ستوري ستاسو څنګه چې تاسو هغه څنګه نو کړی تاسو باندې زه مې درنه تاسو موږ تاسو څنګه څنګه ورسته ښایلنه قرار نو ښایلنه چې شاو ته اسمه مې ورته چې په اړه هغه خو پاک یوالي نن چې دغه په مقابل کې موږ تاسو اتحاد او اتفاق ژورنالیستان په خپل مسله کې رکاس سیاست خپل ولسمشر سره کې زه یو افغان یو ځوان په صفه کې پاده کوم افغانستان به د ټول موجوده ستونزو نجات پیدا کړي.
سلامت باشین. میربانی صاحب، پیام های زیاد هم داریم. از ولسوالی المار ولایت فاریاب محمد ادریس سرور نوشته کرده که چند سال میشه صدای صلح بلند شده، گفتن به گمان من هیچ نتیجه نخواهد داشت چون گفتن از یک سو جنگ ادامه داره و یک سو صدای صلح شنیده میشه. حمدالله منلی از هرات نوشته کرده که صلح با طالبان که جنگ را در افغانستان شعله‌ورتر میسازند و همچنان با پاکستان و کشورهای منطقه گفتن اونا را به صلح حاضر ساخته نمیتونن. تشکر از این شنونده ها، پیام ها زیاد هستن. اما بریم به شنونده ایمو که در خط تلفن منتظر مانن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
حال دوباره؟
بله بله.
من متکر دوباره صدقه امریکا به حال که دشکست نده ای که وصولی تا مراجعه وکړه. یو دا پوښتنه ده، دغه نظر دی یو همدا دی چې دولت ته یو خوا په لاس کې سلا ده او په بل لاس کې دا سوله ده. دا څنګه سوله کېدلی؟ وسلام.
مهربانی تلفون دقت شونه پختنه لچانه کی موږ په دې اړه باندې د دولت استازي نه لرو په غنو خبرونه کې د موږ دولتي استازي په دې اړه غږیږي دولتي استازي وایي چې د هغه خلکو په وړاندې چې سولې ته غاړه ږدي د سولې سره یو ځای کیږي دوی په بیلابیلو ولایتونو کې دفترونه لري او ویل چې هغوی ته یې غېږه پرانیستې ده پاتې شوا د وسلوالې مبارزې خبرانو په وروستیو کې د یوناما یو خپور شوي رپورټ دواړه لوري په افغانستان کې ښکیل لوري د جګړو پر مهال د عامو خلکو په وژنه تورن کړي دي هم حکومتي لوری او هم وسلوال طالبان چې د وسلوالو طالبانو برخه پکې زیاته ښودل شوې ده پرون په کونړ او کابل کې په بریدونو کې تقریبا په لسګونو کسان چې یو شمېر ولسی خلک وژل شوي دي د جګړې ډیر تلفات ولسی خلک دي هغه که د دواړو لورو ترمنځ جګړه دي هغه هوایي بمباري دي چاودنې دي تر ډېره پورې ولسی خلک پکې زیانمن کیږي په پوځي عملیاتو کې نو ولسونه څه کولی شي چې سوله راولي او خلک د سولې په اړه څومره هیله مندي په دې موضوع موږ د اوریدونکو غږونه اخلو
بله حتما در مورد موضوع برنامه ما بر ما نظر بتین چون در برنامه های روز یکشنبه میکروفون شما ما همواره نظریات شما را میگیریم و میخواییم تا ای را پخش کنیم سایر شنونده های ما آگاه شوند و همچنان لطفا پیش از اینکه زنگ بزنین و تماس بگیرین یا پیام بفرستین بر ما اندکه در مورد موضوع برنامه فکر کنین و بعد از اون میشه که بر ما زنگ بزنین و تماس بگیرین مهربانی صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله سلام علیکم
سلام صبح مهربانی
صدایی شما از کابل به تماس بگیم
بفرمایید صبح
این حساس به نظر ما که یک چیز خیالی
خب
این وجود نداره ما با دلیل های بسیار منطقی به شما میگم
بله صبح
اول رهبر طالب 4 دانه یا 5 دانه یا 6 دانه است یه رنگی آور میده داخل پارلمان یا وزارت دادی یا وکالت دادی این رقم هم یک لگ افراد داره که کل جنایتکار است از چار گوشه جهان مثل ناتو واری جمع شده با همی افراد از این چی میتونن این را میبرن گوانتانامو یا به پاکستان نجنگانن پاکستان خواهی قدر داخل شهر خود شده نه نجنگانن که اوخو اوخو من دیگه اوخو از تاجیکستان است از ازبکستان است مثلا نظر گوشه دنیاست با اینا چی کار میکنن؟ پس اگه با اینا میجنگه کدام پل؟ که این بینمی منطقه افغانستان میجنگه دوباره دنی قبایل میجنگه دوباره یکی دوم دیگه اونا که هر کدام که بکشوی هر طالبه او ادم و بیرق خود شیر نمیشه توتا توتا کنیه او ادم بیرق شیر نمیشه دو این کنترول آم خدا اگه امریکا بود اگه پاکستان بود با اینا از دست داده چرا؟ او از تنها طالب افغانی بود و طالب پاکستانی بود فعلا با اونا هزار گروه یک جا شده با همی افراد از این کار میکنه اینا که با سواد نیست وقتی طالب که تو مگوی اینا داخل پارلمان بیسی که افراد خود از دست داد مثلا وزارت دفاع میشه یک نفر خود از دست داد و دیر دفاع به یک فرد کردی میشه اینا با همی افراد از این کار میکنه مشکل اینا میگه و امریکا نمیخواید اینا خود بند کنه در قبایل جنگ شروع کنه وقتی اگر در قبایل جنگ شروع کرد خدای ناتو بسته شد از این سیکلری مرسی ها نمیتن از این سیکلری خود به خود رای خود بسته کرد او این با همی افراد از این یاد کار میکنه سوال ما از یعنی خبر ما بود که اینجا شما کدام نازم
تشکر سلامت باشین صاحب مهربانی لطف کردیم یک شنونده دیگه هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است بعد از او برخی پیام ها
سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی کنین
تشکر تشکر از شما از برنامه سازه ایوایتان شبیر احمد است و از کامل
بفرمایید صاحب
بخیر باشی یک شاعر مشهور میگه که اگر از جانب معشوقه نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد هیچ شک نیست که دوستا بار دیگه بزنند ما هم بار سوالی بار آخری بار کپا میزنیم که دیگه اگر زمانی که یک مروند به وجود نگه در زمانی که به سال جانه مقابل به سلح کسان نداده هیچ امکانش نیست که سلح به وجود بیا همه بیود است همه تلاشا بیود است ایسار و گذاب و از همه بیتر وقت ضایع کردن انتظار بودن مردم افغانستان همه ایش بیجای است دوستای ما بزرگایی که در رخص کار هستند بسیار کوشش کردن که اول اما جانو مقابل هستند یعنی باور بکنیم که بار بار ما که دوستای هم گشتیم همین نظر ما می بوده که دیگه اگر او طرف هم این مقابل شما شد که هر روزی که
دیگه نیروهای امنیتی ما در جای عملیات میکنن و حکومت دیگه از طریق رسانه ها ایران میکنن که فنجان بر سالا بکشتین. قسم به خدا از ما بسیار متاثر میشن، بسیار جگرخون میشن. من یکی بسیار مردم افغانستان متاثر میشن که اونم بچه افغان است که شهید میشه، کشته میشه، باور میکنه شهید میشه، یا کشته میشه یا خونش ضایع میشه. و مادر را و پدر را و مرز را به جای اینانی کشت کشتار بسیار کشت کردن که اینانی پل گذاف هست. شما ببینید که در جنگ چقدر مصرف میشه. یگانه چیزی که پل مصرف میکنه طلو مصرف میکنه جنگ است. چند طلا مصرف داره، بجای پیسه مصرف کردن، بجای تیر مصرف کردن، بجای گاز مصرف کردن، چند طلا مصرف داره یا دلار مصرف داره. اینانی ملاف گزاف را بجای که در جنگ مصرف کردن کوشش بکنن که نین ازیره، چارک ازیره، ده پیسه ازیره در سلاح مصرف کنن. دوستاری از بزرگاری است، اگر بخواهند که این سلاح وجود بیا برای به طرف سلاح جان مقابله به سلاح آماده بسازن، خودشان به سلاح آماده شوند. قسم به خدا اگر اینا که زمانه میگم منظور از حکومت است، اگر حکومت بخواه سلاح بکنند فرد سلاح است. اگر حکومت فردن دارای حکومت اما دانشان بزرگ اسلامی هست که دیگر خدا عزت او ملت را میگیره که دیگر زعیمش یک آدم بسیار ذلیل می باشه. خدا همی عزت ما را گرفته که زعیمای ما تاره ما شوم شده و پیشتر ما بوم شده. نمیتونه که عده اکل اما جان مقابله در طول 13 سال یا 10 سالی که این مسائل سلح روی کار است جان مقابله آماده به سلح بسازن بسیار شرم‌آور است، بسیار خجالت آور است. دنیا را ببینید که به حساب 100 دشمن خدا با 1000 با 1000 مذهب و دین دینای مزخرفات دشمن خدا آماده بسازه که سلاح بکنن. ما که یک دین داریم، یک مذهب داریم، یک خدا را پرستش میکنیم، همه ما لا اله الا الله و محمد رسول الله میگیم، جان مقابله هم میگه شهید، ما هم میگیم شهید میشیم. هیچ شک نیست، شرم آور است که هر روز با 5 نفر جان مقابله که طالب است کشتار میکشیمش و این طرف سلام آماده سلام بزنیم. برای خدا در جای کشتار بگویم ما این قرار طالب را سلام آماده کنیم. هر روز یا میگن 100 نفر طالب را کشتیم. اگر ما آمار از این دقیق شمار بکنیم، امروز اگر حساب بکنیم در طول 14 سال 50 نفر طالب کشته شده. در پاپ شما رسول داره که چیکار طالب کشته شده. یک طرف دروغ میگن، اگر باز میگن کشتیم یا کشتار میکنن چه کشتار ما آور است. کی را میکشی برای پشتون رو میکشی، از وقت میکشی، از آره رو میکشی، بالاخره یک افغان یک مسلمان بیم به جای کشت کشتار کوشش میکنیم و سلام آده بسازیم تا باشه که کار امین تلاش ما به جا بیفته و دیگه مشکل ما حل شد. تشکر از شما.
تشکر از شما شنونده عزیز. یک شنونده دیگه هم هستن انسد
مهربانی اوکی تو کول لکم زی خبر کوی.
بلی سلام علیکم.
و علیکم سلام.
فرهاد صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی صاحب.
ما میخواستم بگویم شاعر میفرماید این آتش که برخواست از چپ و راست، از ماه که در ماست، هر کاری در طول چهار دست باید گرفته، این کشور خارجی، این شهروند خارجی را انجام نداده، سه مردم افغانستان بده به دست به انتحار زده، دست به انفجار زده، پل و ویران کرده، پلچک و ویران کرده، خودشان فابریکا رو ویران کرده. به نظر من بهتره میسن بعد تصوری توجیه کنه قتل و انتحار انفجار کنیره که خوب فساد وجود داره در حکومت و اهل کار سپرده نمیشه. به نظر من این فساد وجود داشتن در حکومت اهل کار بودن این توجیه نمیتونه که ما باید انتحار انفجار رو توجیه بکنیم. به نظر من ببینید خوب پروژه هایی که در قالب گروه های سودستی داره تطبیق میشه در لغاستازی این در آغاز پروژه های سیاسی میباشه و خاطر تطبیق یک پروژه سیاسی هست این طرح میشه و این که در سطح پایین میرسه در سربازان عالی از میرسه یک طرح این مذهبی داده میشه. به نظر من بهتر این است که ما در شرایط زمانی که بحث ساز مطرح میشه شرایط داخلی و خارجی خیلی مطرح میشه. در بحث خود درونی داخلی مردم افغانستان چیکار کنه؟ سیاستون افغانستان بزرگی سیاستی افغانستان چی کاری کردن مثل این بحث خیلی مورد ما در باش خواهی هم قدر ما مستقل هم نیست ما خلق سرطمن هم نیست که کار بزرگ می کرده در مقابل شوهای قدرت مند مانند آمریکا و بریتانیا و چین و
دیر مننه
دیدین بعضی دوستان.
بله سب
مننه
صدیقی سب متاسفانه که در لحظات اخیر تماس شما قطع وصل شد و کدام مشکل حتما در خط تلفن بود.
یو ملګری په اسکایپ کې لرو د اسکایپ لاره تماس نیولې ده. مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوئ.
بفرمایید. السلام علیکم سروان صاحب، سهر بخیر. عبدالله علی کابل څخه سلام.
هم صاحب هستن با شما میروونی.
سلامت اوسی، ډیر زیاته مننه خبرونه تستړی مشی. موږ د سولې په موضوع غږی گو او د سولې د راتلونکو په اړه تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانې هلې ځلې دا څلور اړخیزی غونډې همدارنګ د افغانستان او پاکستان د چارواکو روسي سرګندونې تاسو څه ډول ګڼئ چې څومره هیله منې چې په افغانستان کې به د ښکېلو لورو ترمنځ سوله راشي؟
سروان صاحب، هر هغه ګام چې د صلح په خاطر اخیستل کېږي واقعا یو نیک ګام ده، او خدای دې وکړي چې دغه کوششونه بالاخره د جنګ ځپلي افغانستان ته صلح او امنیت راولي. مګر زه غواړم چې د صلح د رټینګېدو په خاطر باندې دوه عمده عواملو ته اشاره وکړم. یو داخلي عوامل دي چې متاسفانه په افغانستان کې فساد چې د ټولو مشکلاتو مور ده، ریشه ده، چې دا د بیکاریو، د بدبختیو، د ښه حکومت داری نشتون، دغه مسائل بلاخره ډیر خلک هڅولی دي چې د مخالفینو په لیک کې ودرېږي او د ډیرو ناچیزو مادي ګټو په خاطر باندې خپل هیواد او خپل افغانستان ران کی او خپل خلک ووژني. یو نوري خارجي عوامل دي. زه تر هغه پورې چې د افغانستان د حکومت په پالیسۍ کې داسې ژور بدلون را نشي چې د همسایګانو او د دنیا د قدرتونو منافع د افغانستان په صلح کې ونه نغښتل سي، هیڅکله په افغانستان کې صلح نه ساتي. متاسفانه شرایط داسې عیار سوي دي چې په افغانستان کې جنگ.
ښاغلی عبدالله، تاسو د افغان دولت خبره وکړه چې په دولت کې فساد ګوره. جګړه عموما دوه لوري لري. افغان دولت په تیرو دولسو دیارلسو کلونو کې دا پالیسي په څرګنده وایي چې دوی د هر هغه چا سره چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل دي خبرو ته چمتو دي. په دې برخه کې دوی هلې ځلې هم کړي دي. مقابل لوری چې تر اوسه پورې وخت په وخت د سولې خبرې رد کړي دي، آیا تاسو د هغوی ونډه د افغانستان د سولې په ځنډېدو کې همدومره نه بولئ لکه څومره چې د حکومت ملامتي ده؟ یعنی دوه د جګړې دوه لوري دي، دواړه باید د سولې هڅه وکړي. که یوازې فکر کوئ د دولت پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې افغانستان کې جګړه دوام وکړي.
او په افغانستان کې د افغانستان د حاکمیت او د افغانستان د حکومت داعیه د افغانستان له حکومت سره ده، نو ډېر مسؤلیت د افغانستان حکومت ته متوجه کیږي. که چیرې تاسو وګورئ سروان صاحب، د افغانستان په دا کلو کې د افغانستان د مخالفینو په لیکې کې داسې خلک وجود لري چې هغوی بیکاره دي. بلاخره دغه ناچیز مادي ګټې لس زره کلداری، پنځه زره کلداری، شل زره کلداری په مقابل کې هغوی خپل وطن ورانوي په دې خاطر چې هغوی عواید نه لري. دا یوه ډېره لویه ستونزه ده. که چیرې افغانستان حکومت وکوي سي خارجي سرمایه ګذاري جلب کړي او سترې زیربنایي پروژې شروع کړي چې په هغه کې خلک په کار باندې بوخت سي، نو دغه مشکل که مکمل حل نسی تر 80% پورې دا مشکل حلیږي. ضمناً بله خبره دا ده سروان صاحب، چې تر هغه پورې چې زمونږ حکومت داسې ژور پالیسي اختیار نه کړي تر څو چې د افغانستان صلح، د افغانستان کې امنیت د منطقې او د سیمې لپاره ګټور ونه وسي، تر هغه پورې دلته صلح نسی راتلی. یعنی په دې مفهوم چې متاسفانه
ډېره زیاته مننه کوو نور اوریدونکو ته ورزو.
سلامت باشین و ان صاحب، خیلی پیام های زیاد هم داریم. حمیدالله صافی از ولایت لغمان نوشته کرده که گفته آیا با موجودیت حکومت دو سره گفتن صلح واقعی آمده میتونه، در حالی که تیم های دولت در بین خود نمی سازن. اما شعیب یک شنونده ما از کابل در پیام خود نوشته کرده که اگر در صورتی که گفتن طالبان و سایر گروه های شورشی نمی خواهند صلح بکنند، در این یه تقصیر دولت چی است؟ و همیشه هم دولت نباید مورد انتقاد قرار بگیره، چون گفتن که دولت در سطح خود تلاش های خود را میکنه. بیشتر مشکل با پاکستان و طالبان هست. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که آغازگر جنگ 14 های افغانستان هم دقیقاً برخی کشورهایی بودن. اگر پاکستان و امریکا بخواهند گفتن صلح تامین شده میتونه، اما به باور از این شنونده ما که این داستان باید تمام شده باشه، زیرا اوضاع امنیتی جهان هر روز خرابتر میشه. بریم حالا با شنونده ها. انسب
یو بل اوریدون که تورزو ده تلیفون پا تماس که را سرده مربانه و که چو که لکم زی خبری که وی خبرونه تستلی مشهی ده سولی پا موضوع گیگو نظر مراته وی
مربانی سب.
هلو،
تماس از اینا قطع شد. یک شنونده را میتونیم بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه.
موږ تاسو غاورو مهرباني وکي
شنو دې عزیز بفرمایئ
جنرال کمدار خبر
خبرونه تستړی مشي سهار دې په خیر. موږ په افغانستان کې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو خبرې کوو او غواړو له تاسو دا واورو چې څومره هیله من یې چې دغه هلې ځلې به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت تمام شي.
اول ټول د مخه تاو او نیمه صاحب او سروان صاحب نور کا کوم ټول ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني سر
سلام کوم چې امیدوار خو يم په دې چې سولې څخه دلای نه شي اخر ما جوړ د سولې وکړي اخیری که توان حضی را او گردی دیگر گرد کزای نصول توانون چی بیرسی ویدی اوز ما اصلی هدف دادی چی موز ده هر لویس خاورو چی دلتا پاکستان موپان کوی یا مسئولیت ادا کوی یا نور مملکتون هیچ مملکت سمور ده پار مسئولیت نلری پا جسپی تاور لکه بخبر دا خبره باید پا گیبانیم زان نو کوچ کپا کول مړو سره پریدو که امریکان نه کول که هندستان نه کول یا بل هم سایه مملکت په جیب باندې متهمه و نو مړ په جیب باندې خلک پاکو دا موږ د فارق کفایت نه کوي. موږ په خپل سات کې سات په افغانان هڅوي هر کوم نجات او په هر څوک ته سمت کې قرار لري او ټول مسولیت لري په دې کې باید هر څونه مایوسي ونه کې تر هر وخت که طالبان یا یو جانب فرض کړئ یادو به نه هر جانب کا وجه سول ته تمایل ونه لري هغه بل مسولیت لري چې دا کوشش وکړي دا چې یو خبره ده مول ته شکر دی الله تعالی جل شانه په هان مشران افغانستان یو غدي خاور د لولي سیاست مداران په هر زمانه کې لري دا چې نه دي ټول په فساد کېږي او څوک به خو ډېر کسان دا چې مونږ چې اهل کسان سه علما سه سیاست مداران سه او